ښاغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي له نورو سازمانونو سره په ګډه له پولیو د افغانستان د پاکولو لپاره هڅې کوي. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه په یوې ویډیو کې ویلي دي چې په 2015 کال کې لرو پرتو سیمو ته د پولیو د واکسین ټیمونه ورلیږلي څو خلک په تیره راستانه شوي افغانان خپل ماشومان واکسین کړي. IOM ټینګار کړی چې تر هر وخت اوس له پولیو د پاک افغانستان هدف ته په نږدې کېدو یو. تر دې مخکې له پولیو د پاک افغانستان بنسټ د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې ټینګار کړی چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګونکي ټول مسافر باید واکسین شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه هغه هیوادونه دي چې پولیو پکې له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان یو راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 کال په افغانستان کې د پولیو 9 او په پاکستان کې د پولیو 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د افغانستان په خوانی جمهوریت نظام د پولیسو د یو قماندان اکرام الدین سری د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی سری د تیرې چهارشنبه په ماښام له خپل دفتر څخه کور ته روان و چې په تهران کې د دوو مخپټو وسلوالو لخوا ووژل شو. د جنرال سری سربیره محمد امین الماس یو بل پخوانی افغان پوځي هم ووژل شو. ښاغلی بنت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د وژنو عاملین باید وپیژندل شي او عدالت ته وسپارل شي. هیڅ ډلې یا فرد د وژنې مسؤلیت نه دی په غاړه اخیستی. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره بیګا په فلوریدا کې خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه د یکشنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره تر لیدو کتو وروسته زیاته کړه چې د جګړې د پای ته رسېدو هوکړې ته ډېر نږدې شوي دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبرې ناستې ته وویل چې یو شمېر لانجمنې مسئلې لا هم بې حله پاتې دي. دغو لانجمنو مسئلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندیز شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روسیې ته وسپاري. عثمان دمبلا د ګلوب ساکر د 2015 کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. د ګلوب ساکر د سپورتي جایزو مراسم پرون په دوبی کې ترسره شول. کریستیانو رونالدو بیا د منځني ختیځ د کال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دمبلا د فرانسې د پار سن جرمن ټیم غړی دی. عثمان دمبلا چې سخ کال یې د طلا توپ یا بلون د اور هم ګټلی وتوانېده د نړۍ نور غوره فوټبالران لکه کیلیان امباپه، ریفینا، ویتینا او لامین یامال شاته پرېږدي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. ایران کې په مختلفو جرمونو د لسګونو افغانانو اعدام.
بچی کو پویم سیودو سول
اسما د کاکازی دو دیرش کالا عمر درلود. هغه د نیم کالا په ایران کې بندي وو. د مخدره موادو د انتقال په جرم نیول شوی وو. تقریبا دو میاشتې مخکې اعدام.
افغان طالبانو او پاکستان د یو بل د ورستۍ څرګندونو هرکلی کړی. ملګری ملتونه په کابل کې د اقلیمی بدلون د نتایجو په هکله خبرداری ورکوي.
ما در یک منطقه غیر پلانیز نگیم.
موږ دلته په غیر پلانی سیمه کې ژوند کوو. د اوبو سیستم مونشته. د فازلاب سیستم هم خراب دی.
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو، راسره پات شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې ایران د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې 15 اتیا افغانان د بیلابیلو جرمونو په تور اعدام کړي. دغه سازمان پر خپل وی پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې په تازه پیښه کې پرون یکشنبه د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزی زندان کې اعدام شو. تیر 2023 کال په ایران کې اتیا افغانان اعدام شوي وو. په افغانستان کې د اعدام شویو افغانانو یو شمېر کورنۍ وایي که څه هم دوی ډېرې هڅې کړي چې د دوی بندیان د طالبان حکومت ته وسپارل شي، خو د دوی په خبره دغه هلو ځلو هیڅ پایله ورنه کړه. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ایران حکومت له لوري په هغه هیواد کې د افغان بندیانو د اعدامونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه. د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان اعلان کړی چې په هغه هیواد کې یوازې د روان 2015 کال له پیل راهیسې 50 افغانان د بېلابېلو جرمونو په تور اعدام شوي. دغه سازمان پر خپل ویب پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په تازه پیښه کې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر 28 د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندری عباس په مرکزي زندان کې اعدام شو. که څه هم په دې بیان کې چې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 28 خپور شوی راغلی چې بسم الله تاجک د قصدي وژنې په تور نیول شوی او وروسته د ایران د قضایي نظام له لوري د اعدام په سزا محکوم شوی، خو له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو بنسټونو د ایران قضایي نظام تر ډېره د عدالت په نه پلي کېدو تورن کړی. تر اوسه د ایران حکومت د دې اعدام په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د هنګاو سازمان په بیان کې دغه راز ویل شوي چې په تیر 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغان وګړو شمیر 80 تنه وو او دغه شمیر د 2023 کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. د بیان له مخې دغه اعدامونه تر ډېره د مخدره موادو اړوند جرمونو، جنسي تیریو او قصدي وژنو له امله ترسره شوي. په افغانستان کې د اعدام شویو افغانانو یو شمېر کورنۍ وایي که څه هم دوی ډېرې هڅې کړي چې د دوی بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل شي، خو د دوی په خبره دغه هلو ځلو هېڅ پایله ورنه کړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تره یو زوی تیر کال د مخدره موادو د انتقال په تور په ایران کې نیول شوی او 2 میاشتې وړاندې اعدام شو.
بچی کو کوم سیودو سولو
اسما د کاکا زوی د دیرش کاله عمر درلود. هغه د نیم کاله په ایران کې بندي وو. د مخدره موادو د انتقال په جرم نیول شوی وو. تقریبا 2 میاشتې مخکې اعدام کړ. به مو جسد افغانستان ته انتقال کړ. دلته اوس میرمن او دوه ماشومان به سرپرست پاتې دي. ډېر سخت ستونزې سره مخ دي. اسما د کاکا زوی ډېر بې وزله وو. ایران ته د کار د پیدا کېدو لپاره تللی وو. خو موږ نه پوهیږو چې مخدره مواد یې له کومه کړی وو او چیرته یې انتقالول.
مواد مخدره میکنه.
د شمالي ولایت کندوز یو اوسیدونکو د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یو روري په تهران کې د قتل په تور نیول شوی او 2 میاشتې مخکې د ایران حکومت له لوري اعدام شو. د ادعا کوي چې روري یو ایرانی غل وژلی و.
السلام علیکم. زما ورور سوخا یو کال په ایران کې بندي و. هلته د مزدورۍ لپاره تللی و. جرم یې دا و چې یو غل یې وژلی و. هغه غل ایرانی و، نو له امله یې زما ورور بندي شو. وروسته د ایران اخوند رژیم په ډېر بېرحمه اعدام کړو. زما ورور ملګرو موږ ته وویل چې د شپې هغه خپل اتاق ته راتلو، لاره کې غل پرې راغلی و او کوشش یې کوله چې پیسې او تلیفون ترنه واخلي. ورور مې ورسره مقامات وکړه او په همدې کچې ګیر کې زما ورور له غل څخه چوکو واخیستو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو هغه ډله چې په دې هیواد کې 2 بېلابېل اعدامونه ترسره کړي، تر بیا ځلې واک وروسته د راپورونو له مخې په ایران کې په بېلابېلو جرمونو د ککړو افغانانو د اعدامونو لړۍ تیزه شوې. د بشري حقونو سازمانونو تل له ایران غوښتي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزا به پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنر دفتر څه موده وړاندې ویلي وو چې ایران د اعدام د سزا د لغوه کولو په برخه کې د نړیوالو پرلپسې غوښتنې له پامه غورځولي. دغه دفتر له ایرانه د اعدامونو د سزا د پای ته رسېدو لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې، ځکه په خبره دا سزا د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره ټکر لري. خو ایران نه یوازې دا غوښتنې نه دي منلې، بلکې د اعدامونو د عملي کېدو لړۍ ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت او پاکستان د دواړو اړخونو ترمنځ د ستونزې د حل په اړه د یو بل د څرګندونو هرکلی کړی، ځینې پخوانی افغان ډیپلوماټان او د چارو شنونکي وایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې باید په دایمي ډول او د درېمګړو په منځګړیتوب حل کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو د هرکلی تر څنګ ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د زیان رسولو اراده نه لري او نور دې هم د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو پر ځای د دغه هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپلو وروستیو څرګندونو کې په افغانستان کې د علماو لخوا د پاکستان د جګړې ضد فتوا د صادرې دو هرکلی وکړ. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
وروسته له هغې چې پاکستاني چارواکو او طالبانو په دې وروستیو ورځو کې په پرله پسې ډول د دواړو خواوو د ستونزو حل په اړه بېلابېلې څرګندونې او له یو بله هرکلی پیل کړي، ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان او د چارو شنون کې یې نوي پړاو ته د دوه اړخیزو خبرو اترو داخلېدل بولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د غلطو فکرونو اراده نه لري. سراج الدین حقانی د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 28مه په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې دا جهتونه دي د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو په ځای د دې هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. نوموړي په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت په لور ټولنیزو رسنیو کاروونکو او ځینو خصوصي رسنیو پر اکسپانه د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 28مه خبره شوي، پکې ویلي د هر هغه چا هڅې ستایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل سبب کیږي.
افغانان د شادي لپاره د ضرر او د تهدیدونو د غلط فکرونو اراده نه لري. موږ په دې کې هر هغه اړخونه جهتونه چې د افغانستان په نیت باندې ښه ګمان لري، ښه اراده لري، د هغې منندوی ستاینه یې کوي. لکه څرنګه چې د څو ورځو مخکې په پاکستان کې د علماو یوه غونډه وشوه او د علماو د غونډې په ترڅ کې تاسو کوم د افغانستان د خیر په بنیاد څرګندونې کړې، دغه موږ منندوی یو. همدا څرنګه پرون ورځ د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار صاحب د افغانستان په باره د خیر څرګندونې وکړې. موږ وایو چې که د خیر څرګندونې د هیوادونو ترمنځ باندې نیک تعاملات وي، نیک څرګندونې وي، ولسونه سره ګنډل وي، موږ د ټولو هغه خلکو ستاینه کوو.
ښاغلی حقانی ټینګار وکړ چې د ستونزو د جوړولو په صورت کې افغانان د دفاع مشروع حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د دسمبر په 28مه اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د هغې فتوا هرکلی کړی و چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د افغانستان دینی علماو صدره کړې وه او د افغانستان له خاورې بهرې جګړه ناروا اعلان کړې وه. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د دسمبر په 10مه په کابل کې راټول شوي وو او دی وی پریکړلې په صادرولو پرته لدی چې د پاکستان نوم واخلي اعلان کړی و چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر خلاف له افغانستانه بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تک جایز نه دی. دا فتوا تر هغه وروسته صادره شوه چې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب ویلي و چې د دوی او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو درېمګړو ترې غوښتنه کړې چې د پاکستان د جګړې ضد فتوا صادره کړي. اسحاق ډار ټینګار کړی چې که طالبان دا فتوا عملي کړي، د دوی د حکومت چارواکي چمتو دي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بیا وارزوي. د هغه څه دي چې د چارو ځینې پوهان هم پرې ټینګار کوي. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه او پخواني افغان ډیپلومات غوث چمباس ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د چارواکو وروستۍ څرګندونې د دوی د اړیکو نوی پړاو ښیي، خو ټینګار کوي تر هغه چې د درېمګړو هیوادونو په منځګړیتوب په دایمي ډول د دواړو هیوادونو ستونزې حل نه سي، دواړو خواوو ته به تدریجي نښتې پای ونه مومي.
د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی، بلکې بل پای غوره کړی ده. د دغې منازې حل په اوسنیو شرایطو کې روښانه لیدل کېږي. نه کړکېچ خپل یو منطقي حل باید پیدا کړي. که چېرې فشار د پاکستان لخوا ساتل کېږي، تمن چې دا وضعیت نور هم کړکېچ نه وي، نور یې هم خرابوي، نو نور هېوادونه کولی شي چې البته او دا ښه هم دی چې دا منځګړیتوب وکړي.
د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ وروسته له هغې اړیکې په بېساري ډول ترینګلې سوې چې پاکستان د روان کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوایي بمباری وکړې او په دې بمباریو کې عامو افغانانو ته مرګزوب لیواوښتې. تر هغه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي او نښتو زور واخیست چې وخت نا وخت یو بل ته د مرکزوب لیړولو اداوی هم کوي. اسلام آباد تل ادا کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی غړو ته ځای ورکړی او ٹی ٹی پی له دې هېواده پر پاکستان حملې پلانوي، خو افغان طالبانو په وار وار دا ادا رد کړې او د پاکستان ناامنی د هغه هېواد کورنۍ مسله بللې ده. د دې ستونزو د حل لپاره په دوها، استنبول او ریاض کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاو خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه په کابل کې د اقلیمي بدلونونو د نتایجو په وړاندې د بیړني اقدام غوښتنه کوي. د دغه سازمان د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هیبیتات په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. په همدې حال کې د پلازمینې د ځینو غیر رسمي سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي د ښاري خدمتونو د نه موجودیت ترڅنګ اقلیمي بدلون او د غراز د ژمي په موسم کې د روغتونو کمښت دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات د کابل ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره د اقلیمي بدلونونو پایلې اندېښمنوونکي بولي. د ادارې یک شنبه د ډسمبر په 23مه په خپل ایکس پاڼه خبرداري ورکړې چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. د بیان لمخې د افغانستان د ښاري نفوس له 30% زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي او په وینا یې له هرو 15 کسانو څخه 4 په غیر رسمي سیمو کې میشتي. غیر رسمي غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډېرې داسې میلې زیربنایي اساسي خدمتونو لکه پاکو اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم، عوامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای شي. په همدې حال کې د پلازمینې د ځینو غیر رسمي سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي د خاري خدمتونو د نه موجودیت ترڅنګ اقلیمي بدلون او د غراز د ژمي په موسم کې د وروختونو کمښت دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د اتمی ناحیې اوسیدونکو مرتضی ازادي راډیو ته وویل:
ما در یک منطقه غیر پلانیز نگیم
مدل تا پا غیر پلانی سیمه که جوان کهو دو بو سیستم منشته ده فازلاب سیستم هم خراب ده لبلخوا اقلیم هم بدل شوی ده او وچکالی هم زیاده شوی ده پرالدی چه جمعی ده خو هوا ده تیر کال پا پرتر لگرمه ده او ناروغی هم زیاده شوی ده مگلری رستون سزاده بخیو
زیاد به مشکلات موجی شدیم.
د کابل د احمد شاه بابا مینی یو اوسیدونکو رحیم الله هم ورته شکایت وکړو. دی وای کله چې باران کیږي سړکونه له اوبو ډکیږي، سړکونه او کوڅې تنګې دي. کله چې په کوڅو کې دوه موټر سره مخامخ شي بیا لار بندوي. د دې ترڅنګ چې باران کیږي اوبه د خلکو کورونو ته نوځي او خلک خپل کورونو نشي وتلی. په همدې حال کې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ وایي هڅه روانه ده چې غیر پلاني سیمې منظمې شي او اړین خدمات ورته وړاندې شي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل:
کابل ښاروالۍ هر کال پراختیایي پلانونه لري چې غیر پلان شوي سیمې منظمې شي. په تیرو 4 کلونو کې 380 کیلومتره نوي سړکونه جوړ شوي دي او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي چې غیر نقشه شوي سیمې نقشه شي.
کابل د لوړ نفوس او د خاري خدمتونو نشوالي لامل د اقليمي بدلونونو او د هوا د ککړتیا په وړاندې د ځانمنونکو خورونو په ډله کې شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدو پروګرام یو ان هبیتات مخکې ویلي و چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړي توګه خزي او جوني په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې دغه سازمان په خبره د اقليم د بدلون او طبي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو کم خسره مخ دي. یو ان هبیتات دغه راز ویلي و چې ډیری راستنیدونکو افغانان په خورونو کې استوګ نه غوړه کوي او د کار د خورونو په عامه خدماتو فشار زیات کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان آی او ایم لدی وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې له 300,000 زیات افغانان د اقتصادي ستونزو، وچکالۍ، اقلیمي بدلونونو او د تیرو 4 لسیزو د بې ثباتۍ له امله په کور دننه بې ځای شوي یا له بهر راستانه شوي. د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې تر 2030 کال پورې به کابل د اوبو لجدي بحران او وچکالۍ سره مخ شي. د سازمان د کابل اوسنی نفوس 2 میلیونه کسان بلل او داسې محل چې د معلوماتو پر بنسټ دا خار لشپک تر اتلک کسانو لپاره تر هشوي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان هم د اقلیمي بدلونونو لامل رامنځته شوي چاپیریالي ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې دغه ستونزو د مخنیوي لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او حکومتونه باید د نویو ودانیو د جوړولو پر مهال شنو سیمو ته پاملرنه وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل د ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
افغانستان ته لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه تازه ستنه شوی کډوال وایي د سرپناه نشټوال یې ژوند له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. یو شمېر دوی آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل که په دې برخه کې ورسره همکاري ونه شي دا وضعیت ښایي په یو بشري ناورین بدل شي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د شمی د موسم لپیل او د هوا له سړې دو سره سم افغانستان ته یو شمیر تازه ستن شوی کډوال وای د سرپناه نشټوالی د دوی او کورنۍ ژوند یې له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که مسؤولې ادارې پاملرنه ونه کړي دا وضعیت ښایي په یو بشري ناورین بدل شي. یو کډوال چې تازه له پاکستانه راستون شوی او دا مهال د کندهار په ولایت کې اوسیږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له خپلو ماشومانو سره شپه او ورځ تر یو تر پال لاندې تیروي.
دلته خو مونږ چې نه لرو درې اولادونه لرم په دې خوا ساړه کېږي یخې کېږي د هماغه لپاره خوب نشي کولی بس دا یو تر پال دی نه یو تر پال نه نیول کېږو کرایي کور پیدا کېږي نه او که پیدا شي هم ډېر ګران ډېر قیمته که مونږ سره مرسته ونه شي مونږ به ختم شو.
په همدې حال کې یو بل کډوال چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستانه خپل هیواد ته ستون شوی او دا مهال په کندوز ولایت کې ژوند کوي وایي د راستنو شویو کورنیو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی.
الا دیوز له خراب ته پرمبان دی ولا کور ژوند نسته دلته یو بل چا په کور کې مو کښنه زله غوړول دي سامان مو باران جما لو او ته پراته دي چې ولته غلې و ما طالبان تم ورما مال څه کومه کر سره وکي خیمه تم بو مبو یو شی ولای بل ته خالی لاس رارم کور سره بکره نه بده کی نظر غوانی باندې یو کوټه قدر کې ځای بکره دی چې هغه به ته بجلا اخي بجلی د بجلا ورکه او به بجلا ای
یوازې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي کډوال دې ستونزې سره نه دي مخ بلکې یو شمېر هغه کډوال چې له ایرانه هم خپل هیواد ته ستنه شوي وایي د هوا په سړېدو سره یې ګزاران سخت شوی دی. له دې ډرې د څلور ماشومانو پلار باز محمد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته په شبرغان کې یو هېڅ عاید کار او روزګار نشته جمع هم دی دا څو شپې کېږي چې اولادونه مې جومات ته د ډوډۍ راوړلو لپاره ځي او څلور پنځه ډوډۍ راوړي
دا کډوال د طالبانو له حکومت او همدارنګه له ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د سرپناه برابرولو او لومړنیو مرستو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت داسې اعلان کړی چې په کندهار ولایت کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د دویم ښارګوټي د ځمکو د ویش بهیر هم پیل کړی دی. طالبانو ته نږدې رسنۍ حوریت راډیو د کندهار د کار او ښار جوړونې ریاست په حواله راپور ورکړی چې دا ښارګوټی شاوخوا 3000 جریبه ځمکه لري او ټاکل شوی چې 4000 کورنیو ته وویشل شي. مخکې له دې یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د طالبانو حکومت لخوا کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو خبره شوې وه خو افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ډېر پراخ دی او هره ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستنېږي چې دې چارې د هغوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په وړتیا اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا UNHCR ته خپرو شویو شمېرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. نړیوالو بنسټونو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د اقتصادي ناورین او د ژمي د یخنۍ په شرایطو کې د کډوالو پراخ ستنېدل کولی شي پر لومړنیو خدمتونو بېساری فشار راولي او که بیړنۍ ملاتړ یې ونه شي د راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي توګه لا پسې خراب شي.
د ازادي راډیو درسي ساعت
په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شي خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
په کابل کې د حضور چمن چې لوګدو کلونو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او پراوروسته کې د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای وو، اوس د واټونو د سر پلورونکو او لیلامي پلورونکو په بازار بدل شوی دی. په کابل کې یو شمیر ورزشکارانو او هم عامو خلکو د کابل ښاروالۍ په دې اقدام نیوکه کړې او ټینګار کوي چې حضور چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی، خو کابل ښاروالۍ وایي چې دا پریکړه موقتی ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمیر پلورونکي چې کراچۍ حضور چمن ته لیک ډول سوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې د ځای ته انتقال سوي پلورې کم سوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما په لومړۍ نایه کې د واټونو پر سر شیان پرولل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډیر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډیر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لري یو، تر څو چې خلک دلته بلدیږي مونږ ستونزې ډېر دي، نن مې هیڅ هم نه دی خرڅ کړی.
په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران چې په خواهی په دې چمن کې تمرین کوه د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حکومت په شین کې په تمرینات خو دا چمن حضوري داشتم، چمن
مونږ د تیر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. کدوی حضوري چمن لاسګاد او د شیانو پلورنځي وباندي بدل کړي یو بل زیاده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتی اقدام دی. د دې د روایت نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په 15 مه د ویډیوي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل.
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی، بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې ورستۍ پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلي بارکزي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي، د کابل ښاروالۍ د حضور چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضور چمن د استفاده سویو او دوهم لاستوکو په بازار بدل کړی و، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادېږي چې شاوخوا 100 جریبه مساحت لري. حضوري چمن له 13 راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل.
چمن کله د پاترا فراتو د جشنو لپاره یو میاشت مخکې دلته به اوسېدلو، چې موږ د خپل جشن تجلولو دلته په چمن کې به موږ ګرځېدو، سپور به موږ کوله. خدای دې ګجرابي ته لکه سابقه غوندې هماغه شي ورغول شي، هماغه تکشین شي او خلک ته د ورزش او د خپل سپورتو په خاطر باندې استفاده وکړي ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تیرو دوو لسیزو کې په کنډواله بدل سوی و او عام په نشه یي توکو روغ د کسانو تر ټولېدو په ځای بدل سوی و. دا سیمه په 1909 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول سوه او په 1990 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال لس میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ شي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټارې جوړې سي. خو په تدریجي ډول دا چمن د خلکو حکومتي چارواکو د بې پروايي له امله بیا شړ او په کنډواله بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغوني سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یې یو سوداګریز مرکز جوړ شي.
آزادی رادیو.